با نوشته روزنامه این افراد نادار نمی توانند مواد اولیه را به خانواده هایشان فراهم کنند. نویسنده افزوده درست است که قرنطین یکی از راه‌های مفید برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا است، اما حکومت باید برای افراد روزمزد و در مجموع برای اقتصاد کشور برنامه‌های منظم روی دست گیرد.
یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات صحی میگویند شمار موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 170 مورد رسیده است. در نتیجه درگیری بین افراد مسلح غیر مسئول در ولایت تخار 3 فرد ملکی کشته شدند. مسئولان امنیتی کندوز گفتند در نتیجه درگیری بین نیروهای افغان و طالبان در این ولایت بر دو طرف تلفات وارد شده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد گمان میکند یک خبرنگار پاکستانی که حدود یک هفته پیش در سویدن ناپدید شد به دستور یک اداره استخباراتی پاکستان اختطاف شده. و حکومت امریکا معافیت از تحریم ها را که به شرکت های روسی، چینایی و اروپایی اجازه میداد با ایران همکاری کنند تمدید کرد. اکنون هم برنامه افتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی راډیو.
گسترش ویروس کرونا بسیاری مردم تابعیت دار را به کشور ساخت. این ویروس دامنگیر مهاجران، مسافران و محصلان افغانی که در کشورهای دیگر بودند شده است. تازه شمار زیادی از افغانها که برای تداوی و کارهای دیگر به هند، پاکستان و شماری از کشورهای دیگر رفتند، گیر ماندند. آنها از تمام شدن پولشان، نبود جای برای بودواش و از بی سرنوشتی کامل شکایت دارند. دا ازادی رو درنو آوریدون که دا عدالت و لفظ از سرد مبارزی خبرونه تا خرقل است. زه حسیب الله تلاش دا عبیدالله عبیدی پا تخنیکی هم کاری دا دیونه دا عدالت و لفظ از سرد مبارزی خبرونه تاسو تا ورانده کفم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2340. در اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم 0800-822-2555 او 0900-940-1540. د عدالت او لفساد سره د مبارزې خبرونه د دېونی موضوع په نورو هیوادونو کې د افغانانو ګیر پاتې کېدو ستونزو او د هغوی غوښتنو ته ځانګړی شوې ده. د دغه ونې په خبرونه کې د افغانستان د هوایي چلند ادارې د هوایي ترافیک مشر غلام معصوم معصومی او په ولسی جرګه کې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړي آرین یون له موږ سره په خبرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، موږ هڅه وکړه چې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه هم مسؤول کس او لزانه سره ولرو، خو له بده مرغه دوی حاضر نشول او د بیلابیلو دلایل عمله ونه غوښتل چې په خبرونه کې ګډون وکړي. په هر صورت تاسو درنو اوریدونکو کولای شئ چې د خبرونه د موضوع په اړه باندې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې، پوښتنې او نظریات شریک کړئ. خب یو څه به بل باید اضافه کړم، هغه ده چې موږ د کرونا ویروس د وقایوي تدابیرو د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره د وقایي تدابیرو په درشل کې د خبرونې ملمانه د ټلیفون په کرخه لرو او دوی مو سټډیو ته نه دی راغوښتي. پیل به له اغلی یون څخه وکړو. اغلی یون، خبرونې ته ډیر زیات ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما وویل، ډیر افغان مسافر په بیلابیلو هیوادونو کې لاغې ډلې په هند، پاکستان، ترکیې، په دوبۍ کې هم ګیر پاتې وو چې یوه جوپه یې راورسېده، دوی افغانستان ته راغلل. په دې اړه باندې ستاسو وروستي معلومات څه دي؟
بله، سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو د لارې نه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مشکل دا ده چې چون موږ د مواصلات او مخابراتو د کمیسیون کې یو، نو اکثره خلک موږ سره په تماس کې دي، مخصوصا د هند او د کرخې د ډیورند د فرضي کرخې هغې غاړه ته چې کوم افغانان بند پاتې دي، دوی ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د هند هغه مریضان چې تداوی دپاره تللي وو اول ته اوس بند پاتې یا ته هغه د دوی چې سره چې څه پیسې وي هغه هم خلاصې شوي دي او دوی ډېر په بد حالت کې دي. خو بدبختانه حکومت یو مشکل دا ده چې دوی یو خصوصي شرکت ته چې کامیر دی هغې ته د پروازونو اجازه ورکړي چې لاړ شي هلته او دغه مسافرین انتقال کړي، چې بدبختانه یعنی یو طرف نه هغې سره پیسې خلاصې شوي او د بل طرف نه هغه ټکټ چې په یو نیم سل ډالر وو هغه اوسین 1500 ته پورته کړی دی. سره د دې چې زموږ د کمیسیون غړي د حکومت سره په مخصوصا د هوانوردۍ د شرکت سره په تماس کې شول، هغې موږ ته همدا خبره وکړه چې نه، ټکټ 1500 نه دی بلکې 3500 یو خو ده که درې یو خو ده دومره دی. خو کله چې موږ خلکو سره په تماس کې شلو هغوی وویل چې ټکټ په قانوني ډول نه خرڅېږي بلکې تور بازار دی، حتی داسې خلکو مجبور دي چې په 800 ټکټ اخیستی دی او مقصد چې اوس نوبتو ته ورسېږي او دوی پرواز وکړي او کابل ته راشي. نو دغه مشکلات هلته ډېر دي. اخوا ته موږ سره چې زمونږ موکلین په تماس کې دي د ډیورند د فرضي کرخې هغې غاړه ته چې افغانان بند پاتې دي هغوی هم په ډېر بد حالت کې دي. حتی چې موږ خبر یو په هند او په پېښور په دې ساحو کې، یعنی تقریبا تر لسګونو جنازې هم دې ته منتظر دي چې باید دوی انتقال شي افغانستان ته، کابل ته راوړل شي او نورو ولایتو ته، هغوی هم هلته بند پاتې دي. نو په دغه برخه کې اوس په دغه حساسو شرایطو کې باید حکومت لاس په کار شي او زر تر زره دغه مشکل حل کړي. او بله غټه بدبختي دا ده چې موږ خپله مخصوصا د هند دپاره، یعنی خپله آریانا افغان هوایي شرکت هم لرو، یعنی دوی کولای شي چې حکومت دغه پروازونه دوی ته وسپاري. ام به خپل آریانا په دې کار کې ګټه کړې وه او ام به د خلکو سره یو همکاري وه، ټکټ به دومره جګېده نه. نو موږ نه پوهیږو چې دغه د فساد شتون دی، څه مشکل دی په دغلته په دې هوانوردۍ کې چې دوی دغه پروازونه آریانا ته ور نه کړل بلکې یو خصوصي شرکت کامیر ته وسپارل، چې هغې هم اوس د دغه موقع نه په استفادې سره هغه حالت شروع کړی چې یعنی بیخي یعنی هغه په ویلو باندې خل شرمیږي چې کله هندوستان کې موږ خلکو سره په تماس کې کیږو، یعنی هغې بیخي نور په جړا دي او همدا وایي چې د یو طرف نه موږ سره پیسې خلاصې شوي او بل طرف نه حتی په 400 چې په 1500 باندې هم ټکټ خرڅېږي په تور بازار کې. سره د دې چې موږ دلته تماس کیو چارواکو سره، هغې موږ ته وایي چې نه، هر څه منظم دي خو هلته ولسونو چغې او فریاد چې واورو بیخي زړه خفه شي چې داسې حالت دی په دې وطن کې او دغه ستونزه روانه ده. نو که چیرې توجه ورته ونه شي زه فکر کوم چې ډېر مشکلات به نور هلته را پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه اغلی یون. خو څه فکر کوئ ولې حکومت په دې باندې نه دی توانېدلی؟ دلیل یې څه دی؟ تاسو ته دغه مسافرو چې هلته بند پاتې شوي دي یا کوم غونډې چې تاسو د دغه مسافرو د ستونزو د حلولو لپاره درلودې په دې باندې پوه شوئ چې اصلي لامل د دغه موضوع څه دی؟
اصلي لامل دا ده چې موضوع د فساد ده. موضوع د فساد چې نه دی، هر څومره موږ ته دا چارواکي وایي چې نه دا مشکل نه ده، موږ په دې باندې متيقین چې موضوع د فساد ده. دوی څنګه دا پروازونه کامیر ته وسپارل؟ خو په همدې په خاطر چې دوی پکې خپله برخه اخیسته ده، وروسته د هغې دا پروازونه کامیر ته سپارلي. که زمونږ آریانا فعاله ده، ولې آریانا ته نه سپاري دا پروازونه چې د هند نه زمونږ افغانان را انتقال کړي؟ خو د دې په خاطر چې فساد دلته موجود دی. که فساد موجود نه وای څنګه دا کار کېده؟ او بل طرف طرف نه الته چې زمنګ کم استازي دی الته چې زمنګ سفارت ته په هند کې یا په پیښور کې چې کم کنسولګریانی دی هغه باید الته وګوري الته باید توجه وکړي الته باید دغه ستونزې حل کړي مخصوصا په هند کې باید دوی راشي پښتنه وکړي چې دا ټیکټونه تاسو په څو خرڅوي خلکو چون هلته ډېر مجبور شوي دي ځکه چې هغې ته بله لاره نه ده پاتې یا به په ټیکټ پیسې ورکوي او یا به هلته بیا پراتئ د هوټل مصرف به ورکوي خپل د خوراک مصرف به ورکوي نو ځکه هغې د ډېر مجبوریت نه مجبوره دي چې ټیکټ واخلي نو په دې کې کامیر شرکت چې دی د دې موقع نه په استفادې سره په تور بازار کې په 800 باندې هم ټیکټ دغه کړی خرڅ کړی دی او هغه هم پیدا کېږي نه په 800 کې هم نه پیدا کېږي نو دې کې حکومت باید هغلته زموږ سفارت باید دې ته توجه وکړي هغه کسان چې دغسې موقع نه استفاده کوي هغې ته باید جزا ورکړی شي هغې باید دغه پروازونه دې د کامیر نه واخیستل شي بېرته د اریانا ته وسپارل شي وخته چې موږ خپله یو شرکت لرو چې هم کولی شي چې په خپو ودرېږي یو حکومت د اریانا سره او هم کولی شي چې دغه پروسه په شفاف ډول سره وخته ترسره کړي نو څه ضرورت و دې ته چې دوی دا پروسه کامیر ته وسپارله یعنی موږ په دې باندې متیقین یو موږ خبرې چې دلته ټول د فساد موضوع ده او په دې کې رشوت اخیستل شوی او سل نور د فساد موضوعګانې دي ځکه دا موضوع تر ننه پورې هم څه لانجمنه ده او هغه د زمونږ افغانان چې په هند کې دي مخصوصا په نورو هیوادو کې چې کوم خصوصي شرکت زمونږ کامیر چې دی چې راوړي بس دغسې یو شکایت یعنی تر حد زیات موږ ته خلکو شکایت کړی چې بیخي دې ته مجبوره شوي چې په ټلیفون کې موږ سره جړلي دي چې تاسو زمونږ غم او نخوري خیر موږ څه وکړو ځانونو ته اور واچوو که دلته ځانونه مړه کړو حتی مړي دي چې په یخچالو کې یخي حکومت ته وایي چې نورې تاسو وباسئ د خپل مړي د دې شفاخانو نه او د دې یخچالو نه وباسئ مګم دومره زمینه برابره نه ده چې هغې راانتقال کړي افغانستان ته
ډیر مننه اغلی یو بل موضوع چې مهمه ده تاسو د هند څخه یادونه وکړه او ځین نور هیوادونو څخه په ځنګړې توګه په دغه برخه کې مو د افغان حکومت هڅې د فساد څخه ډکه وبللې او د مو ویل چې تر ډیره پر پلا پر هوایي چلندې دارو باندې واچول شو خو د خو د هوایي چلندې دارو او یا هم د هوایي پروازونو موضوع به خو زمکنی تګراتک باندې هم دغه مشکل دی تاسو د پیښور یادونه کړ پاکستان تاسو پویږي چې تر ډیره پورې پاکستان یا هم پیښور ته خلک تګراتک د زمکې لاره کوي په ځنګړی توګه هغه خلک چې دوی د درملنې لپاره زی اقتصادي ستونزې هم ډېری وي دوی د زمکې لاره زی او پروازو ته هیڅ ډول اړتیا هم نه پیښیږي د دغه خلکو یا دغه مسافرو چالت د بن پاتې دی او د زمکه لاره هم دوی کولای شي تګ راتګو کړی او لاره په بند دي د حلولو لپاره څه کار تر اوسه شوی دی
نو دا ما مخکې تاسو ته ویل چارواکو نه په مقصد د بهرنیو چارو وزارت چې په دغه برخه کې باید دغه د خلکو ستونزې حل کړي یالته په پاکستان کې زمونږ کنسولګری شته زمونږ سفارت شته یالته نو دوی باید دغه مسایلو ته توجه وکړي دوی چې یالته یو ورځم تیری اخو غریب خلک دي مخصوصا په خاور ته چیزی دا کسان دي چې د دې وس نه رسیدي چې هندستان ته لاړ شي ټیکټ ته تیاری وکړي نو دوی زميني لارې نه زی په خاور ته ولته د تداوی د پاره زی نو دوی مالته بند پاتې دي تقریبا یو څو موده مخکې زمونږ موکلینو موږ سره په ننګرهار کې تماسونی غي ول تقریبا 15 جنازه الته ولاړ دي چې باید موږ هغه انتقال کو افغانستان ته هغه مریضان چې الته تلي وفات شي وي نو دا باید موږ انتقال کو افغانستان ته نو په دغه برخه کې موږ څو واري هغه مسول هغه بهرنوي چارو وزارت کوم چې کسره تماسونی او هغه زمونږ پارلماني مسول سره ته موږ چې دغه مشکل تاسو حل کړئ زمونږ موکلین ډیر په خراب حالت کې دي دغه مشکل ته حل کړئ ځکه چې هغه باید ریشي خپل مړي انتقال کړي او نور الته د گزارې وسنه لري باید خپل وطن ته دی ریشي خو بدبختانه ترننه پورې چې مونږ ګورو دغه مشکل اساسي دی ول باندې حل شوی نه دی او حتی هیڅ توجه ته نه ده شوی خلک ډیر شکایت کوي نو هم د بهرنوي چارو وزارت هم دا ونوردی برخه کې باید زمونږ د دواله لاس په کار شي په شریکه کار وکړي او هم چې هغه سفارتونه یا کنسولګری چې زمونږ په نورو هیوادو کې دی هغه باید په دې برخه کې توجه وکړي خو بدبختي دا ده چې دلته هیڅ یو ماهنګي د دې ارګانونو په منځ کې نشته دی د دې په منځ کې کوم نار نشته چې دوی سره خپل په منځ کې کینی او یو منظم پلان جوړ کړي د خلکو د انتقال لپاره نو ځکه دغه بدبختي جوړه شوې ده چې منظم پروګرام د دې په منځ کې نشته نو ځکه هغه قصور چې دی ټول د بیچاره ولس نه ویته وي
تاسو ته بیرته راګرځو ډیر زیاته مننه اوریدونکو د ټلیفون په کرخه باندې دوی ته خرغلاس او مهرباني وکړئ یک مهمان دیگه ما آقای معصومی به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین شما ریاست یا هم رهبریت بخش ترافیک هوایی افغانستان اداره هوانوردی افغانستان دارین، آمار دقیقی به پیش شما وجود داره که چه تعداد مسافرها در کدام کشورها گیر ماندند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما، سلام خدمت شما میهمان عالی قدرتان و شنونده های محترم رادیوی آزادی. من مسئول بخش خدمات ترافیک هوایی اداره هوانوردی هستم.
درست.
و در قسمت از اینکه چه تعداد مسافرین در کدام کشورها گیر ماندن، برای اداره هوانوردی تشخیص از این مشکل است، به این معنا که ما تنها میتونیم کسایی را که سفر کردن و تیکت دو طرفه خریدن،
درست،
اونا را از شرکت های هوایی بپرسیم که چی داد مسافرین از شما تیکت دو طرفه خریداری کرده بودن اما بازگشت نکردن، کوتی داد میشه مشخص شود.
مشخص شده
هندوستان، ما وقتی که درباره هندوستان فکر شد، بخاطر کجا مسافرین بسیار زیاد بود و تعداد زیادشان مریضا بود، مردمی که مشکل داشتن، ما شرکت های هوایی در ابتدا وقتی که در فکر عزیز شدن که چگونه و مسافرین باید به افغانستان انتقال شد، اولین کار ما این بود که از شرکت های هوایی بپرسیم که چه تعداد مسافرین از اونا به اون طرف گیر ماندند که در حدود 750 نفر شرکت هوایی کامیار گفتن و شرکت هوایی آریانام در حدود 50 نفر یا 40 یا 50 نفر گفتن، و اونا گفتن که اون مسافرین نشانم تکت های خود قبلا تغییر دادن و در اون زمانی که مسیر دبی هنوز باز بود از اون مسیر به کابل آمدند. بنابراین وقتی که ما میگیم چه تعداد مسافر، تنها این تعدادی که تکر دو طرفه داره معلوم میشه، اما کسای دیگه ای که در طول یک سال دو سال در این کشورها سفر کردن، اونجا بوده باش دارن، کار دارن، ویزه اقامه دوامدار دارن یا ویزه دارن، مشکل است که تعدادشان تخمین شده که چه تعداد باید چی تعداد به کابل میخوان برگشت بکنه و چی تعداد در کشورها موجود است.
درست، اما شرکت هوایی کامیر تعداد مسافرین خود بر اساس گزارش هایی که وجود داره بیش از 2500 گفته بودن، با این ارقامی که شما گفتین این در تضاد قرار داره، آیا ارقام اونا اشتباه است و یا ارقامی که شما دادین؟
نه خیر، نه، معلوماتی که من دارم از دفتر رئیس عمومی اداره هوانوردی ای است که وقتی پلان به این شد یا در صدد این شدن که چطور میشه مسافرینی که در اون طرف گیر مانده اونا را به کابل انتقال بتن، اداره هوانوردی، خب شما میفهمید که اداره هوانوردی ملکی وظیفش فراهم نمودن تحصیلات و خدمات برای ترافیک هوایی یا برای پروازها و برای مسافرین در میادین است. خب از ما پرسیدن که چه تعداد مسافرین ما از شرکت های هوایی سوال مطرح ساختیم و اونا گفتن که در حدود 750 نفر، این چیزی که من براتون میگم این دقیق است، 750 یا در همین حدود کامیار گفتن و تعداد بسیار کم هم آریانا گفتن که مسافرینی هستن که اونا دو طرف تکت خریدن و در اون طرف منتظر برگشت هستن. 2500 نفر که گفته شد یک تخمینی بود که شاید تعداد مردم دیگر باشه که تکت یک طرفه خریده بودن رفتن و یا در شرکت های هوایی دیگه مثل اسپایس جیت یا ایر اندیان پرواز داشتن، در اونا رفته باشن و تکیتا بیشتر مردم تکیتا یک طرف هم میخرن، مردم میفهمی در هندوستان و تحصیل میرن و بعضی اوجه کار میکنن در هندوستان. این یک تخمین بود در حدود 2500 نفر باید انتقال شده به کابل.
درست، ایرم
ابتدا
بله بفرمایید،
چرا باید کامیر تقاضا شد که کامیر باید این پروازها رو انجام بده؟ معلوماتی که ما دارم از دفتر رئیس اداره هوانوردی، از هر دو شرکت تقاضا شد که شما مسافرین تان آیا می خواهید بیارین به کابل که ما با دولت این گپ بزنیم تا اجازه پروازای شما را بدن. شما می فهمین که من پروازا یا توقف پروازا تماما کشورهایی که بین افغانستان و کشورها پرواز وجود داشت از طرف او کشورها صورت گرفتن، نه از طرف دولت افغانستان یا اداره هوانوردی افغانستان.
درست.
با استثنای چین و ایران، بقیه تماما از طرف او کشورها صورت گرفته. بنابراین وقتی که ما پس میخواهیم که یک پرواز اجرا شه یا مسافر یک طرفه را پس به کابل انتقال بدیم، شرط اساسی و اولی است که او کشور موافقه کنه با این پروازها اجازه بده. به همین دلیل در ابتدا اداره هوانوردی هم از کامیر و هم از آریانا خواستن که شما اگر میخواهید پرواز یک طرفه اجرا کنین اکثرا پرواز یک طرفه به ایمانات که این طرف شما خالی میرین از طرف مسافر میارین. پاسخ آریانا در او اخی بود که ما مسافرین ما در حدود 30 تا 40 نفر است که به طرف تیکت خریده بودن، سیستم ما نشان میده و اونا اکثریتش تیکت های خود را تبدیل کردن، بنان ما نمیخواییم پرواز اجرا کنیم. تنها شرکت هوایی کامیر، شرکت هوایی کامیر تقاضای 5 پرواز کرد، گفت که ما 750 نفر در 750 نفر مسافرین خود ما، اما ما 5 پرواز پلان میکنیم، یعنی 2000 یا 2500 که تخمین میشه که بتانیم کلش با اون تیاری که داریم اگر انتقال بدیم. خب وقتی که تقاضا اینا از طرف اداره هوانوردی ملکی به سفارت هندستان در کابل داده شد و اونا با دولت خود امانگی کردن، یک مدت زمان گرفت سفارت افغانستان در هندستان طبعا در این قسمت کمک کردن، وقتی که اجازه داده شد بعدا سیستم که اوپن شد یا تیکت فروشی شروع شد، معلوم شد از بیشتر از تعدادی که ضرورت بود یا تخمین میشد از این پروازها بیشتر مسافرین بوده، که بعدا هم آریانا و هم کامیر دوباره تقاضا کردن که ما باز میخواییم پروازه یک طرف اجرا کنیم، که درخواستای اردوی اونا از طریق وزارت خارجه هم به سفارت هندستان در کابل سپرده شده و هم به سفارت افغانستان در دینی در جریان هستن که دوباره اجازه بگیرن و پروازه بیشتره که این مسافرین انتقال بدن.
تشکر آقای مسومی. یک شنونده روی خط است، پرسشو دارن به برنامه. بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین.
السلام علیکم تلاش صاحب نبی الله زابلند زابل ارغنداب شیگان کلی سیدون که دا وخلی غزینه
مهربانی خغلی زابلای خبرون تر ډیر زیات خلق لست
مننه کوم میلمنو محترم ته سلام په احترام او پښتنه می هم داده میلمنو محترم ایا تاسو فکر نکوي زه د افغانستان کوم مسافرین چې بهر ته ځي مثلا یو مثال د ایران در کوم داسې په قاچاقي ځي عینن هم دی د افغانستان حکومت اړي سړي دي ځکه چې دی له ایراني شرایط سره خبرې نه کوي کله چې موږ دلته ویزه پاسپورت ویزه تر لاسه کوو هغه د ایران ویزه دومره ګرانه ای او هغه هم د ډیر لږ وخت د بسیر په 2 میاشتو د پاره نو هغه لګرشي پر کولای نه شي دی مجبور کیږي ایران ته په قاچاک دی او بل یو چې د افغانان چې اوس په ایران کې پاتې دي ډیرای چې دا خوراغلی دي یو چې دا چې پاتې دي هغه سره زه خبري هر ورځ کوم هغه وایي وای دلته مشته ډوډۍ په نانوایی کې نه راکړ کیږي او کوم مریضان چې د کرونا په وایرس مبتلا کیږي هغه سره بد چلند کیږي د ایرانی چارواکو چلند د ایرانیانو مریضانو په شان ور سره افغانانو سره نشته. مننه
ډیر زیات مننه خغلی زبلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي
صاحب. تاسو دا او تاسو درلود الله تاسو محترم اوریدونکو او محترم ملمنو ته نیکه هلی او احترامات وړاندې کوم. دغه نه د مېرمنیون څخه مې دا پوښتنه ده چې هر کله دغه چارواکي او په ځانګړې توګه د چارو وزارت چې کوم دی او همدارز هغه زموږ استازي چې هغه په هندوستان او پاکستان او نور ګاونډي ممالک کې ناسي زموږ د دغه افغانانو او د دغه مظلومو او د دغه بېوزلو د دغو مشکلاتو ستونزو ته دوی فکر نه کوي او هغې ته نږدي او د اړوندو مشکلاتو ستونزو په باره کې د دغه ممالکو د یادو ممالکو د استازو سره نږدي نو اخر دوی ناسی چیش دفاره دغه پسات چی دی دا پسات خو یو یعنی حیات لری یو انتحال لری اخر دوی ولی فدی خلقو بندی زرسوین لری دوی خو معاش اخلی دوی خو مزدران دی وورا دوی خو دغه ملت فیسی اخلی دوی ولی دا خپل مسئولیت نظر کوي نو بدی بندی باید رول لول څخه موږ چارواکي د ولسمشر هغه باید په دې باندې فکر وکړي د خلکو سره وغږېږي خلک په ډېرو ستونزو کې اخته دي او ډېر مشکلات ورته مخته دي نو دغه ستاسو د لارې څخه د ولسمشر څخه مو غوښتنه ده ستاسو د راډیو د لارې څخه البته چې هغوی د خلکو ستونزو ته فکر وکړي او بس دغه مو غوښتنه ده. السلام علیکم.
کور مو ودان ډېره زیاته مننه مېرمن یون. فکر کوم د خغلی زابلی پښتنه هم تاسو ته راځي او روسي اوریدونکو هم تاسو څخه پښتنه درلوده، مطمئن تاسو د دواړو پښتنه اخیستې دي. لومړی پښتنه د خغلی زابلی د غزنی څخه دا و چې ولې افغان حکومت تر ډیره پورې هغه هیوادونو سره چې دوی د افغانانو ورته تګ راتګ کوي د ویزې د تګ راتګ او د لارو ستونزه نه حلوي.
زه فکر کوم چې دا د سوړه موضوع نه ده چې اوس په دې باس کې دې مشکل باندې خبرې وکړو. کچیر د ایران سره زمنګ د ویزې موضوع دا ویاد پاکستان سره دا برسیره پر دې چې یعنی ډیر اړخونه لري، سیاسي اړخ لري، اقتصادي اړخ لري، نور د ګټو د هیوادونو د ګټ موضوع ده. نو دا مشکلات اوس په دې موضوع باندې زه فکر کوم ډیر وګد باس ته او باس پکې غواړي، مخصوصا سره د دې چې هغه حکومتونه منګو تاسو ته میشه ویلي چې تاسو په قاچاقي لارو مرزه ځکه چې ستونزې لري. مګم بیا هم زمونږ افغانان په قاچاقي لارو نه ځي او وایي چې موږ مجبور یو چې باید د قاچاقي لارو نه ځان ایران یا پاکستان ته دې ځای ته ورسو. خو مشکل دا ده چې دلته ستونزې زختې ډېرې دي او دا وړه موضوع نه ده او نه زمونږ د حکومت د وسه ده. اوس مثلا موږ به څومره فشار په پاکستان راولو چې تاسو موږ د پاره ویزې مثلا اسانه کړئ. یعنی هلته که موږ وګورو همدا اوس زه د ننګرهار استازی یم، تاسو چې قونسلګرۍ ته د پاکستان چې په جلال آباد کې دلته ورشي او هغه حالت وګورئ، نو زه وایم چې موږ به وګڼو چې بهتره دا ده چې په خپل هیواد کې یعنی مړه شو، مګم په دغه حالت باندې موږ باید ویزه وانخلو، لاړ نه شو. چې په دې کې هم خپل د پاکستان حکومت پکې دخیل دی او هم هغه فاسد چارواکي چې هلته دي او دغه ویزې خرڅوي او ولسته یعنی د دې خپل کمیشن نه اخلي، دغه ټول پکې شریک دي. او دغه همداسې په پاک ایران کې هم همدغه مشکل دی او دا د سوړه حلقه نه ده. په دې کې ډیر غټ غټ چارواکي شریک دي، په دې کې د ولایت څخه د ولایتونو چارواکي پکې شریک دي. یاندا یو خبيسه القاده چې تر مرکزه پورې را رسیږي، نو د دې تصفیه کول او د دې پاکول یو وخت غواړي. سره د دې کچېرې سم حکومتونه افغانستان کې راشي او دغه مشکلات حل شي، کنه نور خو چې مونږ ګورو هر څوک چې قدرت ته رسیدل خپل د وس او توان په اندازې په دې وطن کې خرابې کړي دي. نور دا پریخ او د بانګ حیثیت لري افغانستان دی لپاره، فقط پیسې پکې ټولې کې او نور د دې هیواد ووزي. همداسې د وزارت خارجي مشکله هم دا ده چې کچېرې مونږ سم ډیپلوماټان لرل په بهرنوي هیوادو کې چې واقعا افغانستان ته، د افغانستان خاورې ته، افغانستان ولست وفادار وي او د خپل په لیاقت باندې هلته تللی وي، هغه معیارونه چې یو ډیپلوماټي باید ټولری هغه پوره کړی وي، نن به دا مشکل نه وي. خو بدبختي دا ده چې دوی هم د واسطو د لارې نه، د پیسو د لارې نه په مختلفو نمائندګیو کې مقرریږي او بلاخره کله چې هغه چوکۍ ته ورسیږي نه بیا ولس په یادی، نه بیا خلک په یادی، همدای چې افغانستان ورځ په ورځ مخ په تباه کېدو دی. نو زه بیا هم وایم چې بیا هم دام د حکومت وظیفه ده چې اول خپل حکومت ځان د مفسدو نه، د جاسوسانو نه، هغه کسان چې دی وطن ته وفادار نه دي، هغه نه اول ځان پاکي او بیا وروسته شروع کی هغه نمائندګیو ته او هغه ځایونو ته چې الته واقعا باید افغانان وسی، هغه چې افغانان دي، هغه چې په دې وطن درديږي او واقعي استازیتوب د دې هواد کړی شي، چې الته زمونږ افغانان پراته دي په نورو هوادو کې، دا غي مشکل و دا غي لار. موږ من هيسته پارلمان همیشه هم دا خبره کړي، ځکه زه تقریبا لس کاله په نړیوالو چارو کمیسون کې وم او همیشه په بهرنوي چارو وزارت باندې فشار راو، تاسو د ډیپلوماټانو لیست مونږ ترا کوي، تاسو مونږ ته وخی چې د څومره درجه د تحصیل لري، په کوم معیار او لیاقت تاسو دا تعین کړي، خو مونږ تر اخره پورې نه توانی دلو چې دې سره یو توافق ته ورسیږو، ځکه دې زورواکي او مونږ باندې زور نه رسیده. او د ولسی جرګې فقط یو نظارت حق نه، نور خو اجرایه صلاحیت مونږ نه لرو چې مونږ اجرایه صلاحیت لرو. همداسې اوس لکه دغه مشکلات چې په د دې ماسلینو بیرون دی، یا زمنګ د دې مسافرینو چې بیرون پاتې هم دغه څه دا ونه وردی سره پام دی مسایلو کې کښو بلاس غریوانیو. خو بدبختي دا ده چې دلته فقط زور ډیر حاکم دی په افغانستان کې او فساد او پیسې ډیر حاکم ده. نو ځکه هر کار چې کوو هغه هیڅ په دې وطن کې سور نه نیسي او به ته قصور د زمنګ د ولس نه وځي. نو خدای دې د سوراز راولي چې دا وطن د دغه څه مفسد او د دغه څه زور واکونه پاک شي او بلاخره اګه
ولستو رسیدنو. اصلي مشکل په دغه ځای مننه کور مودن میرمن یون ډیره زیاته مننه چې تاسو په خبرونه کې ګډون وکړه. اقای معصومی شما هم بسیار زیات تشکر. درنو اوریدونکو، کرونا جدي ونیسئ او په دې هیله چې دا نړیواله وبا لمنې ټول شي. تر راتلونکو خبرونه چې وزل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم. الله مو مل. 9 8 7
بله انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنه‌ای
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila
چونیانن چگور یونگ دو زدونگی کسانن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.